فکر نو
د ځوان فکر ونیس پروګرام مور د دوستانو د مازیګر څلور بجې شوې دي. د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونې ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د ولسمشر دوهم مرستیال وي د امنیت ټینګښت اوس هم د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې یو جدي ستونزه ده. د کارګرانو ملي اتحادیه پر افغان دولت انتقاد کوي چې د قانون د استخراج په برخه کې د کارګرانو ژوند ته پاملرنه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په سمنګان په روی دواب ولسوالۍ کې د ډبرو سکرو د کان د یوې برخې د نړېدو له امله ګڼ شمېر کارګران وژل شوي دي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې فرانسه، برتانیا او امریکا وایي د نړیوالې ټولنې تر کنټرول لاندې د سوریې د حکومت د کیمیاوي وسلو د سپارلو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک باید ډېر قوي وي. درې کسان چې د سوریې د حکومت پر ضد جګړو کې برخه اخیستي د قرغیزستان په جنوب کې د تروریستي فعالیتونو په تور نیول شوي دي. خو له هر څه مخکې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو چې قاسم سولمل وړاندې کوي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون 15 تن غړي د جمهور رئیس کرزی لخوا وټاکل سول. د انتخابات خپلواک کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو د بریالیتوب لپاره له دینی عالمانو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه او په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په کاپیسا کې د یو خبریال د قاتلینو محاکمه غیر عادلانه وبلله. د هم بشپړ کورنی خبرونه. ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون 15 غړي وټاکل. د وزیرانو شورا د دارالانشا او د چارو ادارې نن په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویل چې د شکایتونو د کمیسیون غړي د 15 کسانو له ډلې څخه ټاکل سوي چې څو ورځې مخکې د غوراوي د کمیټې لخوا ولسمشر ته معرفي سول. په دوی کې عبدالستار سعادت، ریدا زمی، نادر محسنی، عزیز الله آریافر او پیغمبر قلدوغن شامل دي. د خبر پاڼې لمخې دا کسان باید په خپل لمړنۍ غونډه کې د یاد کمیسیون رئیس مرستیال او منشي وټاکي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو د بریالیتوب لپاره له دینی عالمانو څخه د همکاري غوښتنه وکړه. د کمیسیون په همدې هدف نن په کابل کې غونډه جوړ کړې و چې لسګونه دینی علماو پکې برخه واخیسته. د یاد کمیسیون رئیس یوسف نورستانی د غونډې ته ویل چې دینی عالمان باید د انتخاباتو او د شفاف سیاسي انتقال د اهمیت په اړه تبلیغات وکړي. د په داسې حال کې ده چې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر نن رسمن پیل سو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې تر اوسه له دوی څخه د جمهوري ریاست 9 احتمالي کاندیدانو او د ولایتي شوراګانو 8 کاندیدانو د معلوماتو پاڼې ترلاسه کړي دي. نایا په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په کاپیسا ولایت کې د خبریال د قتل په تور د تورنو کسانو د محاکمې بهیر غیر عادلانه وباله. د نایا ادارې مسؤلینو نن ویل چې د کاپیسا ابتدایي محکمې پرته له دې چې دوسیه سمه وڅېړي تورنو کسانو ته برات ورکړی دی. د دوی په وینا د نجرب ژغ راډیو خبریال 15 میاشتې مخکې وژل سو او د نوموړي د وژنې په تور د څو خپلوان ونیول سول. د کاپیسا د محکمې چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او وروستۍ خبر هم دا چې جمهور رئیس حامد کرزی جنرال ظاهر چې د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس د کابل د امنیت قومندان په توګه وټاکه. د وزیرانو شورا د دارالانشا د چارو ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې دا پریکړه د امنیتي چارو د مختبیولو په هدف سوي ده. مخکې تر دې ایوب سالنګي د کابل امنیت قومندان و چې د جمهور رئیس حامد کرزی د فرمان پر اساس د کورنۍ چارو وزارت د امنیتي مرستیال په توګه وټاکل سو. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه. احمد تکل د سیمه نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د پایل خبر مو د سوریې په اړه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې امریکا، برتانیا، فرانسې او روسیې ټولو موافقه کړې چې سوریه باید د خپل اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو له طرح شوي پریکړه لیک څخه د سرغړونې په صورت کې سزا وویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا څرګندونې نن په پاریس کې د برتانیا او فرانسې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر کتنې وروسته وکړې.
If the Assad regime believes that this is not enforceable and that we are not serious,
کدا اسد رژیم فکر کوي چې دا پریکړه د عملی کېدو وړ نه دی یا موږ جدي نه یو نو حاصلو به کوي. موږ هتا په دې خبر یو چې د ملګرو ملتونو مفتشان زینو ځایونه ته د تلو په برخه کې لستونز سره مخامخ شوی وو. په همدې دلیل روسانو په جنیف کې لمو سره دا ومنل چې د کیمیاوي وسلو زیرمو ته د تلو په برخه کې باید هیڅ راز قیودات او محدودیتونه نه وي. څو دا خبره یقیني شي چې دا کار موږ باید د امکان تر حده ژر تر ژره تر سره کړو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وویل چې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک پر مساوده کار روان دی څو د سوریه په اړه د امریکا او روسیې د وروستۍ موافقې جزئیات پکې شامل کړای شي. د دې موافقې چوکاټ د سوریه د کیمیاوي وسلو د زیرمو د ثبت او له منځه وړو غوښتنه کوي. هیګ وویل د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې باید مشخص مهالویش او د څارنې داسې یو سیستم جوړ شي چې د بشر اسد رژیم حساب تکې نوي. په پاریس کې نننۍ خبرې یوازې څو ساعته مخکې لدی چې د سوریې د کیمیاوي وسلو په اړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور خپور شي پای ته ورسېده. درې کسان چې د سوریې د حکومت پر ضد په جګړو کې برخه اخیستې د قرغزستان په جنوب کې د تروریستي فعالیتونو په تور نیول شوي دي. د قرغزستان په جنوبی اوش ښار کې دا کسان له تروریزم سره په تړلو جرمونو تورن شوی. د قرغزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې نن اعلان وکړ چې د تورنو یو تن د قزاقستان او دوه د قرغزستان اتباع دي او له سوریې څخه اوش ته رسیدلي. چارواکي وایي چې تورنو کسانو له وسلوالو مخالفینو سره په څنګ کې د سوریې د حکومت پر ضد جګړه کوله. د قرغزستان د چارواکو په وینا درې واړه تورن د اسلامي جهاد په نوم د یوې تروریستي ډلې لخوا له سوریې څخه قرغزستان ته د تروریستي حملو د سرته ورسولو لپاره استول شوی وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي تهران له امریکا سره د خپل اټومي پروګرام پر سر د اعتماد جوړولو ته چمتو دی. ظریف دا څرګندونه د لبنان له المیادین خبری چینل سره په مرکه کې نن څرګندې کړې. دا په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې تایید کړ چې د او د ایران ولسمشر حسن روحانی په خپلو کې لیکونه سره تبادله کړې دي. د روسیې د شمالي قفقاز د داغستان د نارامه جمهوریت یو مذهبي او مدني فعال نن په ډزو ووژل شو. عبدالله ګاپایوف نن نیمه شپه په کیزلیار نومي خرګوټي کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د عدالت د ګوند اتحادیې یو تن فعال نن خبریالانو ته وویل چې ګاپایوف له ټپي کېدو وروسته روغتون ته پر لاره ساور کړه. جاپان د نن د مفتشانو د څیړنې لپاره د خپل وروستي اټومي ریاکټر په غیر فعالولو سره په یو غیر اټومي هیواد بدل شو. د کانسای د برېښنا د انرژي شرکت وایي چې د جاپان په لویدیځ کې د اوهی د اټومي بټۍ څلرم نمبر ریاکټر نن سهار وختي غیر فعال کړ. د دې ریاکټر د بیا فعالولو نیټه نه ده اعلان شوې. د جاپان عوام په 2011 کال کې وروسته لدی چې سخت زلزلې او له زلزلې وروسته سمندري طوفان یا سونامي د جاپان د فوکوشیما اټومي بټۍ سخت زیانمنه کړه، د هواد له اټومي پروګرام سره مخالفت پیل کړ. او د روسیې د لری ختیز ولادیواستوک ښار ته نږدې د کشتیو جوړولو په یو کارخانه کې په یو اوپتل کې چې پاټومي برېښنا چلیږي لګیدلې اور تر کنټرول لاندې راغلی. چارواکي وایي په دې پیخه کې چاته زیان نه دی اوښتی او د اټومي وړانګو د لیک کېدو خطر هم نشته. په دې اوپتل کې وسله نه وه. قدر من اوریدونکو، دا خبرونه اوس هم د پلازمینې کابل او څولو یو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل.
السلام علیکم، هر کله کوم پام کړی د راتلونکو څلورشتو ساعتونو لپاره د څوستر شهرونو د هوا د حالت اټکل ته چې د هوا پیژندنې ملي ادارې برابر کړي. کابل اسمان برګ د اورښت امکان، د تودوخه لوړه درجه 9 چټه 14، کندهار اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 16 چټه 18، هرات اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 13 چټه 14، مزار شریف کې اسمان المرین، د تودوخه لوړه درجه 14 چټه 22، او جلال آباد کې اسمان نیمه وریځ، د اورښت امکان، د تودوخه لوړه درجه 14 چټه 23 درجه د سنتګریډ اټکل سوي ده. له ملتیا مو مننه کوم.
دوستانو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د جمهور ریاست دوهم مرستیال وایي د امنیت ټینګښت اوس هم د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې یو جدي ستونزه ده. په عین حال کې د انتخاباتو کمیسون وایي چې ځینې کړۍ هڅه کوي چې انتخابات یا وزنډوي او یا پر وړاندې خنډونه پورته کړي، خو دا کمیسون د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي.
د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوم چې په دې کې هیڅ شک، شبهه او تردد ونه لري چې ټاکنې به ترسره کیږي.
په سمنګان کې د ډبرو سکرو د یو کان د نړیدو وروسته د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه پر افغان دولت انتقاد وکړ چې د قانونو د استخراج په برخه کې د کارګرانو ژوند ته پاملرنه نه کوي. په روان خبرونه کې اوري چې په بلخ ولایت کې نن سهار د امنیه قمندانې پولیسو د مزار شریف ښار په 15 نه کې د دوه میرمنو جسدونه موندل دي. د خبرونه په دوام کې ترکیه ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سفر موضوع هم سیړو او د خبرونه دوهمه برخه کې بیا د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخه او نیمه نړۍ د خوځو لپاره اونیس پروګرام اوري. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. دوستانو که انټرنیټ لرئ د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي راډیو په پاڼه azadiradio.com او یا هم azadiradio.org باندې په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د جمهور ریاست دوهم مرستیال وایي د امنیت ټینګښت اوس هم د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې یو جدي ستونزه ده. کریم خلیلی دغه خبرې نن ولسی جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره د 5 لوړپوړو کسانو د ورمعرفي کېدو په غونډه کې وکړې. نوموړي د دې او نورو ستونزو د هواري لپاره د درې ګونو قوو ترمنځ همغږي مهمه وبلله. د موضوع تفصیل د اسد الله الدین په ریپورت کې اورو.
که څه هم د امنیت ټینګښت د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې یو اساسي ستونزه بلل کیږي، خو حکومتي چارواکي وایي چې د ناامنیو د له منځه وړلو لپاره پیاوړې اراده لري. د ولسمشر حامد کرزي دویم مرستیال کریم خلیلی وایي چې افغانستان دا مهال په حساسو شرایطو کې دی او دغه حساسیت ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. ښاغلی خلیلی وایي چې افغانان راتلونکي کال ته چې یو حساس کال دی ډېرې هیلې لري، خو ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړۍ غواړي چې د دوی دا هیلې له ناامیدۍ سره مخامخ کړي. خلیلی د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره د 5 لوړپوړو کسانو د معرفي کېدو په غونډه کې ټینګار وکړ چې که ټول افغانان سره یو شي کولی شي پرتی ستونزې له مخه لرې کړي.
انتخابات ما یکی از چالش هایی که پیش رو داره مسائل امنیت است.
زموږ د انتخاباتو په وړاندې یو اساسي ستونزه امنیت دی. د دولت ټول لازم هوډ دا دی چې د امنیت د ټینګښ لپاره هڅه وکړي. دا مهال نامني د ټول هیوادوال لپاره یو ستونزه ده، خو موږ باید له دې ستونزې سره مبارزه وکړو.
ښاغلی خلیلی په همدې ورځ ولسی جرګې ته عمر داودزی او محمد اکرم خپلواک د کورنۍ چارو او سرحدونو د وزیرانو په توګه، براتالی متین د سترې محکمې د عالي شورا غړي توپ ته د کاندید په توګه، او نصرالله ستانکزی او لطف الرحمن سعید د اساسي قانون په عملي کېدو د څارنې کمیسیون غړي توپ ته د کاندیدانو په توګه ورمعرفي کړل. راتلونکو انتخاباتو ته نږدې 2 میاشتې پاتې دي او د دوشنبه په ورځ د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر هم رسمن پیل شو. په همدې حال کې ځینې سیاسي کړۍ اندېښنه لري چې حکومت د سیاسي قدرت د دوام هڅې کوي او غواړي چې راتلونکي انتخابات وځنډوي. خو د جمهوري ریاست دویم مرستیال کریم خلیلی وایي چې دوی د سیاسي قدرت د شفاف انتقال او انتخاباتو لپاره پیاوړې اراده لري.
ما انتخابات 2014 پیش رو دارم.
موږ د 2014 کال انتخابات ته مخکې لرو. د افغان حکومت اراده دا ده چې سیاسي انتقال په شفاف او عادلانه توګه ترسره شي. د انتخاباتو شفافیت د ټول ملت هیله ده. هم حکومت مکلف دی چې د دې انتخاباتو شفافیت ته هڅه وکړي او هم د افغانستان خلک.
ملت افغانستان.
له دې وړاندې د کورنۍ چارو وزارت هم ویلي چې د انتخاباتو لپاره د ټاکل شوي شاوخوا 2000 مرکزونو له ډلې څخه نیمایي یې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خو د دې وزارت چارواکو په وار وار ډاډ ورکړی چې په پاتې موده کې به هڅه وکړي چې د دې مرکزونو امنیت ټینګ کړي. خو د هیواد په ځینو برخو کې روانونه امنیت ته په کتو داسې اندېښنې موجود دي چې ممکن ګڼ شمېر افغانان د راتلونکو انتخاباتو پر مهال د رای ورکولو له حق څخه محروم شي.
دا اسدالله الدین په ریپورت کې مو واوریدل چې د جمهور ریاست دوهم مرستیال وایي د امنیت ټینګښت لا هم د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې جدي ستونزه ده. اخوا بیا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا مني چې ځینې کړۍ د انتخاباتو د ځنډ او خنډ لپاره کوښښ نه کوي. د دې کمیسیون مسؤلان له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او خلکو غواړي چې د راتلونکو انتخاباتو د کولو لپاره له دوی سره همکاري وکړي. معصوم میوند د انتخاباتو کمیسیون د دارالانشا له رئیس ضیاءالحق امرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې څوک انتخابات ته خنډونه جوړوي.
ځینې ډلو ټپلو جلسات او همدارنګه رسنیو سره بحث کړی و، نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون رسمن موقف داده چې ټاکنې به ترسره کیږي په خپل وخت او زمان به ترسره کیږي او د بهترو ټاکنو لپاره هغه لازم ټول تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوم چې په دې کې هیڅ شک شبهه او تردد ونه لري چې ټاکنې به ترسره کیږي.
کدی سي امرخیل صاحب وویل چې دغه کسان چې یا دغه کړي چې نه غواړي په افغانستان کې انتخابات وسی، یا دی یو ډول نه یو ډول خنډونه جوړي، دا کسان تر ډېره په چا پورې اړه لري؟ څوک دي؟
مونږ هم نه پوهیږو، خو طبیعي ده چې کله سیاسي پروسه پیلېږي ځینې خلک د خپل مفاداتو په خاطر باندې ځینې ډلې ټپلې جوړول یا همدارنګه جلسات کول. خو مهم ترین اداره چې ژمنه د حکومت، خوشبختانه د افغانستان نظام هم ژمنه لري چې ټاکنې به ترسره کېږي بغیر له ټاکنو برګزارولو نه، بل هېڅ حل لاره نشته. ده کله چې بل لاره نه وي نو بهتره ده چې ټاکنو لپاره د افغانستان ټول ولس، سیاسي حزبونه، مدني ټولنه، حکومت، امنیتي ارګانونه او بالخصوص د افغانستان خلک د ټاکنو پروسې څخه حمایت وکړي او د کامیابولو لپاره هڅه وکړي تر څو دغه ټاکنې په خپل وخت او زمان ترسره
شي. څو ورځې مخکې تاسو د ولسترګې په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د خبر تاسو تایید کړل، البته چې سیمه ییز پولیس غواړي په یو ډول نه د خلکو ملاتړ وکړي د ځینو کړیو څخه او دوی کولی شي چې ځینې ستونزې او خنډونه جوړ کړي. نو که دغه سوي او دغه کسان چې اوس غواړي چې خنډونه جوړ کړي، څه فکر کوي دا به څونه د راتلونکو انتخاباتو لپاره لوی خنډونه جوړ کړي؟
په جریان کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د جنگ په حالت کې ټاکنې ترسره کوي، یوه نگرانی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون له ربدله چې هغه ولایتي دفاتر روسخه موږ ترلاسه کړې وه، هغه د محلي پولیسو موجودیت و، ځکه په محلي پولیس باید کوم طرف واقع نه سي، زیاتره هغه محلي زوردارانو د هغوی په یو شکل باندې قومنداني کوي یا هغوی د سر رسوخ لاندې دي. امنیتي ارګانونه باید راتلونکو ټاکنو ته امنیت تامین کړي او د ټاکنو خپلواک کمیسون سره په مشوره باندې دغه موضوعات مخ ته.
افغانستان کورنیو چارو وزارت هم ویلي و چې په افغانستان کې نیمایي مرکزونه چې انتخابات پکې کېږي د انتخاباتو په ورځ باندې د غو امنیت د ډاډ وړ نه دي، یعنی بیلابیل کچه باندې خندونه لري. دغه مسایل چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ځینې خلک غواړي خندونه پیښ کړي او په عین حال کې ځینې مرکزونه داسې چې هلته انتخابات نس کېدلی، څونه ډاډه یاست چې انتخابات له خنډ او ځنډ سره مخ نسي؟
د تیرو ټاکنو د تجربې نه په استفاده باندې د 2010 او 2009 ټاکنو نه دا ځل تدابیر په دې شکل نیولې چې هغه نقاط ضعیف نقاط او همدارنګه هغه ستونزو چیلنجونه چې موږ په تیرو ټاکنو کې دا ډول دازل د هغه چیلنجونو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. یو د هغه موضوع نه د امنیت موضوع وه. موږ امیدوار یو چې د غشپګ میاشتې چې ټاکنو ته پاتې امنیتي ارګانونه د غشپګ میاشتې نه ښه فرصت نه استفاده وکړي.
د انتخاباتو د دارالانشأ رئیس ښاغلی امرخیلو چې د انتخاباتو په ترسره کې دوی ټینګار کوي، ویلي چې ځینې کړي غواړي د انتخاباتو پر وړاندې خنډونه پورته کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه پر افغان دولت انتقاد کوي چې د قانونو د استخراج په برخه کې د کارګرانو ژوند ته پاملرنه نه کوي. د سنبلې په درویشتمه د سمنګان په رودیاب ولسوالۍ کې د ډبرو د سکان د یوې برخې د نړیدو له امله شاوخوا 50 تنه کارګران په دغه کان کې بند پاتې شول. په دې پیښه کې نږدې 20 کسان وشل شول او شاوخوا 10 نور ټپیان شول. بلخوا د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې په دې پیښه کې وسلوال مخالفان لاس لري. دا موضوع تفصیل د مرزی احمد سی پر رپورٹ کې ورو.
کیسه هم تر اوسه د سمنګان ولایت د ډبرو سکرو د کاندې پیښې د علت پاړه د افغان حکومت څېړنې نه دي بشپړې شوې، خو د افغانستان د کارګرانو ټولنه پر دولت انتقاد کوي چې د کارګرانو ژوند نه پاملرنه د دې پیښې سبب شوې ده. د کارګرانو د ټولنې رئیس معروف قادری وایي افغان دولت د کار د قانون له مخې د کار پر مهال د قانونو کارګرانو ساتنه سمه نه کوي. ښاغلی قادری له دولت څخه وغوښتل چې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته دیت ورکړي.
ادارات تقاضای ما ای است که برای کسایی که
ادارات ما وړاندیز دادی هغه کسان چې زیان ویني او کارونه یې کمیږي، هغوی ته باید زیان جبران وسی، او کوم کسان چې خپل ژوند له لاسه ورکوي باید ورته دیت ورکړل سي چې دیت سل اوښان دي، نه 50,000 افغانۍ او نه هم 100,000 افغانۍ د یو کارګر لپاره چې د کار په جریان کې څور کوي، او بیا ورته 100,000 افغانۍ ورکول کیږي.
کار 50,000 یا 100,000 افغانۍ برزې بده.
کاغلی قادری وایي چې د پیخی علت په غیر مسلکی توګه د کان کیندنه و. دوه ورځې مخکې د سمنګان په رود اب ولسوالۍ کې د ډبرو د سکرو د کان یوه برخه پریوتله او 50 کان کیندونکي لاندې شول. په دې پیښه کې نږدې 10 کسان ووژل شول او شاوخوا 10 نور ټپیان شول. بلخوا د کانونو پټرولیم وزارت ویاند رفیق صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی لومړني معلومات ښیي چې په دې پیښه کې د وسوال مخالفینو لاس وو او د هغوی لخوا پلان شوی کار وو.
یک روز پیش از حادثه 7 نفر از 70 ساله غیر مسئول
یو ورځ مخکې له دې پیښې څخه 8 تنه غیر مسئول کسان هلته لیدل شوي و چې بیا وروسته هلته یو 14 وسوه. یقینا دا ډول پیښې د مخالفینو ترهاسي پروګرامونه ښیي. زموږ لومړني معلومات دا دي چې په اغلب ګمان دا پیښه د دولت ضد مخالفینو کړي وي.
نوموړي وویل چې د ولسمشر احمد کرزي په امر سیمې ته د دو یو تحقیقاتي پلاوی تللی دی. همدارنګه ښاغلي صدیقي زیاته کړه چې ټاکل شوی پلاوی به ډیر ژر د پیښې په اړه خپل تحقیقات بشپړ کړي. که څه هم په دې وروستیو دو کلونو کې افغان حکومت د کانونو د استخراج په اړه څو قراردادونه وکړل، خو د دې هېواد په اکثرو سیمو کې کانونه په غیر مسلکي او په خپل سر کیندل کېږي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 5 صفه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د هلمند خزینه پولیسو مشره نگار د سختو ټپون له عمل مړ شو. پر نگار 13 ورځ په داسیل کې بریدو شو چې د کورا د دند په لور روانه و. دوه شوړاندې د خزینه پولیسو او بل مشره اسلام بیبي هم په ورته برید کې وشل شو. دا چې څوک خزینه پولیس تروروي په دې اړه زموږ همکار لسیم ریپورت لري.
پینځه څلوېښت کلنه نگاره 13 ورځ د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو کې ټپي شوه چې وروسته د روغتون کارکوونکو روغتیایي حالت هم د ډاډ وړ یاد کړ. خو د هلمند والي ویند عمر ځواک وایي تېرې شپې سهار مهال د ورپېښ ټپونو له امله سا ورکړه. دا په تېرو دوو میاشتو کې د هلمند د ښځینه پولیسو دوهمه مشره ده چې د نامعلومو کسانو له لورې وژل کېږي. که څه هم د ښځینه پولیسو د ترور اصلي لامل جوت نه دی، خو د عمر ځواک نه مې پوښتلي دي چې ولې د ښځینه پولیسو ترور زور اخیستی دی. میرمن نگار د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال هم دنده ترسره کوله، خو وروسته د مجاهدینو او طالبانو د حکمرانۍ پر مهال پر کور ناسته وه. د نړیوالې ټولنې په مرسته د نوې ادارې د رامنځته کېدو سره د دوهمې سترمنې په رتبه کې بیا په دنده پیل وکړ. هغې څومره د وړاندې د ازادۍ راډیو سره په یوه مرکه کې د ښځو پولیسو موجودیت ډېر مهم یادوه. کله چې دوه میاشتې وړاندې اسلام بیبي ووژل شوه، نو سمدستي نگاره د هغې په ځای د ښځینه پولیسو مشره وټاکل شوه. د دقیقاً په هغه ورځ ازادۍ راډیو ته وویل له مرګه نه وېرېږي او د تلاشیو او نور عملیاتو پر مهال د خلکو سره د مرستې په خاطر دنده اجرا کوي.
پولیس خوښه ده چې نو پولیس کې ښځینه اجرا کوي، ولې کورو ته ورځي تلاشیان کې عسکر خو ښځې ته لاس نیسي راځي، د ښځو کور ته نیسي راغوټې غوراشې نیسي چې نه لی کورو ته نیسي ورننوتلی. ښځینه دی ورځي د خلکو مشکل راپکوي د ښځو ته.
ویل کېږي په افغانستان کې په پولیسو کې د ښځینه پولیسو جذب ډېر ټکنی دی او ډېرې کورنۍ نه غواړي ښځې په پولیسو کې کار وکړي، ځکه نه یوازې وړ شرایط مساعد نه دي، بلکې د نارینه پولیسو لخوا د هغوی تنګول یو له لاملونو څخه دي. نگار په هلمند کې په ډیر ناامنه کلونو کې هم دنده ترسره کړې ده، خو اوس یې په نسبتا امن وخت کې ژوند لاسه ورکړ. دا چې د اسلام بیبي او نگار تر وژل کېدو وروسته به په پولیسو کې د ښځو رول او موجودیت څه حالت غوره کوي جوته نه ده، خو ویل کېږي په هلمند کې 34 تنه ښځینه پولیسي دندې لري چې په نادالي، ناوې، ګرمسیر او کرش ولسوالیو کې دي. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ. د پاکستان پوځ په دې هیواد کې پر وسلوالو طالبانو انتقاد کړی چې د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره د شرایطو په اعلانولو د پرمختګ لاره بنده کړې ده. د پاکستان د پوځ مشر نن په دې هیواد کې د دول رتبه پوځي افسرانو د وشل کېدو په ارتباط په خبرو کې ویل چې پوځ د تروریستانو پر وړاندې د مبارزې تعهد لري. د جرمني خبري آژانس په دې اړه رپورټ لري چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال پرویز اشفاق کیانی نن وویل دا چې سولې ته باید چانس ورکړ سي سمه خبره ده، خو دا په دې معنی روښانه ده چې تروریستان په دې ډول کولای سي چې د پاکستان پوځ د خپلو شرایطو منلو ته اړ باسي. کینی ویل دا چې سولې ته باید چانس ورکړو د درک وړ ده، خو هیڅوک باید په دې غلط فهمي کې نه وي چې موږ به تروریستانو ته دا اجازه ورکوو چې موږ د خپلو شرایطو منلو ته مجبور کړي. د جرمني خبري اژانس ډی پی ا زیاتوي د جنرال اشفاق کینی تر دې خبرې یوه ورځ مخکې د پاکستان د پوځ یو جنرال او یو بل لوړرتبه غړی د پاکستاني طالبانو په یو بمی حمله کې ووژل سول. په پاکستان کې د افراطي ډلو یوې سترې شبکې تحریک طالبان پاکستان پرون غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت باید د دوی زندانیان خوشی کړي او افغانستان ته په نږدې پروتو سیمو کې له پوځي مرکزونو څخه باید د پوځ عسکر په شاسي. د پاکستاني طالبانو لخوا دغه وروستي شرایط شرایط په دې هیواد کې د سولې د پلان لپاره چې د حکومت لخوا تیره اونۍ تایید شو خنډ پیښ کړي. پاکستاني طالبانو د تیرې جمعې په ورځ اته تنه حکومتي چارواکي چې تقریبا یو کال یې برمته ساتلي وو د دوی په وینا د خپل ښه نیت څرګندولو په خاطر خوشی کړل. خو د جرمني خبري اژانس د پاکستان د پوځ د مشر جنرال پرویز اشفاق کیانی په حواله لیکلي تروریستانو ته به اجازه نه ورکول کیږي چې د مذاکرو د وړاندیز څخه ناوړه کار واخلي. د پاکستان پوځ دغه توان او د تروریستانو په وړاندې د مبارزې نیت لري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د یکشنبه د ورځې حمله په شدت غندلې ده، خو په زغرده یې نه دی ویلي چې د ده حکومت لا هم د پاکستاني طالبانو سره د مذاکرو تعهد لري کنه.
و امریدل چې د پاکستان پوس په دې هواد کې پر وسلوالو طالبانو انتقاد کړی چې د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره د شرایطو په اعلانولو د پرمختګ لار بند کړی ده. دوستانو په کونړ کې دولتي چارواکي وایي چې تیر شپه او نن ورځ د پاکستان پوس د کونړ په دانګام او ناړی ولسوالۍ یو سل او پنځه شپېته د توپونو ګولۍ راوښتلې. د کونړ والی شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه او نن ورځ د پاکستان پوس د کونړ په دانګام او ناړی ولسوالۍ یو سل او پنځه شپېته د توپونو درنې توغندې راوښتلې چې خلکو ته مالي زیانونه اړولې دي. نږدې څو کال کېږي چې د پاکستان له لوري د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د توپونو ډزې کېږي چې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او په سلګونو کورونه د خپلو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. په دې اړه د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې مفصل رپورټ اورېدلی شي. او دا هم ترکیې ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر رپورټ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن په درې ورځني سفر ترکیې ته روان شوی دا چې په ترکیه کې له چا سره کتنه کوي او آیا د افغانستان په مسله به هم خبرې کیږي کنه. په دې اړه له اسلام آباد څخه د مشال څانګې د خبریال احمد الله رپورټ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترکی په درې ورځني سفر دی او د خپل سفر پر مهال به نوموړی د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوان نه علاوه د ترکی صدر عبدالله ګل او تجارتي ورورولۍ سره ملاقاتونه کوي. د خارجه دفتر ترجمان اعزاز احمد چودري د وینا تر مخه وزیر اعظم به خپل دورې پر مهال د دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي او اقتصادي تعلقاتو ته نور وده ورکولو لپاره د ترک مشورولۍ سره تفصیلي خبرې کوي. د ترڅنګ بعد سیمې او نړیوال صورتحال په شمول په افغانستان کې روان مفاهمتی عمل به هم خبرې اترې کوي. نوموړي ویل چې وزیر اعظم نواز شریف بعد ترکی وزیر اعظم سره د اعلی کچ مرستو کونسل د دریم اجلاس مشترکه صدارت هم کوي. اعزاز احمد چودري زیاته کړه
وزیر اعظم بعد خپل ترکی دورې پر مهال د هغه ځای د مشورولۍ سره ملاقاتونه کوي او د دې دورې مقصد د دواړو ملکونو ترمنځ اقتصادي مرستې زیاتولو سره سره تجارت، انرژي بحران، تعلیم، ساینس او ټکنالوژي او سرمایه‌کاری په چارو کې مرستې زیاتول دي او امکان دی چې یو شمیر معاهده او مفاهمت یادښتونه به هم لاسلیک کړي شي.
د بارانو چارو کارپو او ترکی کې د پاکستان په خوانی سفیر قاضی همایون وایي چې پاکستان او ترکی ترمنځ تعلقات د مخ کې نه خدي او د وزیر اعظم موجوده دوره بعد دوه ملکونو ترمنځ د تعلقات نور هم مخ په وړاندې بوزي.
پاکستان همیشه ډېر ښه تعلقات پاتې شوي دي، بالکل توره تلي راغلي دي دلته موالتم، خو د هغې نیگیټیو امپیکټ د ترکی او پاکستان ریلیشنز باندې نه وي، ځکه چې دا تعلقات د پاکستان جوړېدو نه مخکې چې د هند مسلمانانو او د دې علاقې خلکو د ترکی د آزادۍ لپاره سپورټ ایکسټینډ کړی و، نو دا هغې پیرایه کې قتل کېږي په ترکی کې. بیا چې پاکستان جوړ شو نو هغې نه پس دا تعلقات نور هم ډېر مخکې ته لاړل.
یاد دی چې د وزیر اعظم چوکۍ تر لاسه کول وروسته د نواز شریف د ترکی د لومړی دوره ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دوستان لکه څنګه مو چې ویل د کونړ والی وایي چې د پاکستان له خوري یو ځل بیا د کونړ پر یو شمېر سیمو سلګونه د درنو وسلو مرمۍ لګېدلې. همدا شی بلې سیمې زمونږ خبریال روح الله انوري را سره د تلیفون په لیکه کې دی. انوري صاحب، کداره ته چې په دغه تازه بریدونو کې چې د پاکستان له خوري شوې دي زیانونه اوختي خلکو ته څنګه؟
بلې مراد صاحب، تر اوسه پورې چې موږ کوم معلومات اخیستي دي، تېرې شپې نه تر اوسه پورې 115 د توپونو توغندې راغلي په دانګام او ناړۍ باندې. دې کې یوازې مالي زیانونه چې د خلکو باغونه ونې او دا شینې خراب کړي، پټي نور ځاني زیان تر اوسه پورې کوم راپور نه دی راغلی او کېږي چې ځاني زیان چاته نه دی اوښتی.
انوری صاحب، تاسو د کونړ له مقامات سره هم خبرې کړي، ولې یو ځل بیا په داسې مرحله کې د پاکستان لخوا دا بریدونه بیا زور اخیستی دی؟ مقامات څه وایي چې سبب یې څه شی دی؟
نو دوی خو همدا وایي چې دوی ته معلومات نشته چې څه سبب یې دی. خو د تیرو نږدې 4 کلونو نه دولتي چارواکي وایي چې کله د پسرلي موسم شروع شي او د ګرمۍ موسم وي، نو د پاکستان د خوانه مرمۍ راوړي دې خواته، او د دانګام شو، ناړۍ شو، سرکانو شو، همدارنګه مرور او خاص کونړ د سرحدي ولسوالۍ پیولي، خو تر اوسه پورې دوی دا نه دي ویلي چې لامل څه دی. لامل نه دی په ګوته کړی مراد صاحب. تر اوسه دوی
د کونړ نوی والی هم په دې اړه څه نه وایي تر اوسه، او که څه ویلي څه اقدامات کوي تر څو د دې حملو مخه ونیول شي.
مراد صاحب، پخوانی